په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبا یکشنبه په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د کمیسیون له ټاکنیزو ټکټونو غواړي چې له مداخلې پرته دوی ته د کار اجازه ورکړي. دوستانو د زموږ د دې خبرونې د سر موضوع د نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت خاورو.
د افغانستان د دفاع وزارت د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د سیمایزي اردو د نه سرتیرو د وژل کېدو په خلک کړی دی. د هرات سیمایز چارواکي وایي دغلته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو کارکوونکی وژل شوی. او شمالي کوریا نن وویل چې د دوی د سوهي د اوږده واټن ویشتونکي توغندیو په ساحه کې و بله مهمه ازموینه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د سیمایز اردو نه تنه سرتیري وشل شوي. د دفاع وزارت ویان فواد امان نن ازادې رادیو سره خبرو کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې دغلته د دیرشو په شاوخوا کې د سیمایز اردو سرتیري د خپلو مورچل شریکو لخوا په ډزو وشل شوي دي. دا وویل
نو وختای دیشب نو تن از نیروهای اردوی
منطقوی د وایز موږ د سیمایزي اردو نه سرتیری د قرباغ ولسوالۍ په اسماعیل خیل سیمه کې تیر شپه د نفوذي کسانو لخوا وژل شوې او یو بل ټپي شوې. دفاع وزارت د پیخې څرنګوالۍ څېړي. تر دې مخکې د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي رډیو ته ویلي و د تیر شپې په پیخه کې د سیمایزي اردو درویش سرتیری وژل شوې. طالب ویان زبیح الله مجاهدم په دې پیخه کې یو تنظیم شوی بریدی بللې د څلیرش سرتیرو د وژلو ادعا کړې. د هرات سیمایي چارواکي وایي دغلته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ولایتي دفتر مالی متمد لطف الله حلیمی نن سهار د خپل کار په دفتر کې په ډزو وشل شوې. په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسون کمشنر ګل محمد طارق ازادې رډیو ته ویل چې حلیمی د کلاشینکوف په ډزو وشل شوې. د هرات د والی ویان جلانی فرهاد ازادې رډیو ته ویل تر اوسه د حلیمی د قتل علت او انګیزه روښانه نه ده. تاسو له ازادې رډیو نه خبرونه اورئ. د سبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې سونه ملاتړي نن په مزار شریف کې لاریون تراوتلی وو. د ولسمشۍ د ترسره شوو انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې د شفافیت غوښتنه کوله. لاریون والو چې د ولسمشۍ د یو کاندید عبدالله عبدالله اکسونه لیک د ول د انتخاباتو خپلواک کمیسون وغوښتل چې د درغلې مخه دی ونیسي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي لاریون والو نن د څو ساعتونو لپاره د بلخ د پانتون په وړاندې واټ د ترافیکو پر مخ تړلی وو. په دې مظاهره کې د اجرایه ریاست دویم رسیال محمد محقق چې د سبات هم پالنې د انتخاباتي ټیم غړی دی هم شامل و. خاغلی محقق لارینوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د انتخاباتو په پروسه کې دې د شفافیت ملاتړ وکړي. بلخوا عبدالله عبدالله نن په بغلان ولایت کې د خپلو یو شمیر پلویانو په غونډه کې ګډون کړی. د سبات او هم پالنې ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تورنوي چې هڅه کوي شاوخوا 300,000 هغه رایې چې دا ټیمې ناپاکې رایې بولي د پاکو رایو په توګه وشمیري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اداره کې د درغلیو او شفافیت د نشتوالي تور نردی او وی دارای تر هغه چې سیړل شوی نوی په یو مخ نشي باطلولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن هم پاکستان کې دی. خلیلزاد پر ټوټر لیکلی چې د پاکستان لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا او بیو شمیر نور چارواکو سره کتلی هغه ته د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. خلیلزاد په دې برخه کې شخړې په افغانستان کې راکمې شي او بند وشي او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي د پاکستان د هڅو ستاینه کړي. نو مولا تر دې مخکې په قطر کې وو او هلته یې له طالبانو سره له یو ځنګوسته خبرې پیل کړې وي، خو په باګرام هوایي اډه کې د طالبانو لخوا له یو برید وروسته خلیلزاد ویلي دغه خبرې بیا د موقت وخت لپاره ځنډېدلې دي. شمالي کوریا د شنبې په ورځ ویل دوی د سوهي د اوږده واټن ویشتونکي توغندیو په ساحه کې و بله مهمه ازموینه په بریالیتوب ترسره کړې چې ورسره به د دې هیواد باوري ستراتیژیک اتومي دفاع نور هم پیاوړی شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون تیر کال د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جین سره په غونډه کې منلې و چې پینګ یانګ د سوهي د ازموینو تاسیسات د اعتماد د رامنځته کولو په خاطر تړي. د شمالي کوریا د دفاعي علومو د ملي اکاډمۍ ویاند ویلي د جمعې په ورځ د سوهي د سټلایټ توغول ډګرې و بل مهمه بریالي ازموینه ترسره کړې ده. څو ورځې مخکې هم شمالي کوریا ویلي و ډېره مهمه ازموینه په دې سیمه کې کړې. هغه مهال داسې شکونه و چې په ازموینه کې ښایي فضا ته د توغیدونکو سپوږمکیو لپاره او یا همدارنګه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو لپاره له نوي انجن څخه کار اخیستل شوی وي. شمالي کوریا چې د ټرمپ سره د درې غونډو وروسته پر دې هیواد د بندیزونو د لرې کېدو نه هیلې شوې خبرداری ورکړې چې واشنگټن دې د کال تر پای رسیدو مخکې د بندیزونو په برخه کې له جوړجاړي سره رامخې ته شي. دا ولسمشر ټرمپ اداره پلان کې لري چې د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. له طبي سرچینو په دې مالامال سیمه کې د نفوذ په خاطر چین او روسیه سره سیالي کوي او د افغانستان له لوري وسلوال د منځنۍ اسیا ثبات تهدیدوي. او د هسپانیې په مرکز مادرید کې نن د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس کار اضافي وخت وغځید. د اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ 116 نوي هیوادونو استازي په مادرید کې راټول شوي. دوی د اقلیمي بدلونونو له کبله بېوزلو هیوادونو ته د اوښتو زیانونو د کمولو په برخه کې د مرستو په څرنګوالي بحث کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلېږي. د دغه کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل
موږ د پاګام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخله چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوې دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر گذار و.
بلخوا د افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان یو مثبت ګام بولي او وایي چې دغه کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې په یو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیستي مرسته شروع کړي ترڅو اکر بیا شمیرنه او تفتیش مرحله بشپړ شي.
په کندهار کې په موده تازه ورغلو به ځای سوي کورنۍ له حال خبر کوم.
غوړه ګډین چې دغه ځای دې خو باران باندې ورې دی خو مې کچرا نو کچرا مې ټول کله کچرا مې را باندې لنداکی.
دا به هم واری چې د حج لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایی کیږي. که وختونه راپورونه به هم واری په د خبرونې په دوه منیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او تاندې څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون در لنشا وایي سبا په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کیږي. د دغه کمیسیون د در لنشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته ویل چې ټاکنیز ټکټونه دي له مداخله پرته دوی ته د کار اجازه ورکړي. خو د سبا ته هم پالنې ټاکنیز ډله بیا وایي چې کمیسیون دي د خلکو رایو ته ارزښت ورکړي او د قانون پر اساس د پروسه مخته یوسي. د سبا ته هم پالنې ټاکنیز ډلې تازه په پاتې وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. نور حال د فیروزي عزیزی پر راپور کې.
تر نږدې یوه میاشت تحریم وروسته د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې پیل ته چمتووالی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وایي ټاکنیز ټکټونه دې له مداخلې پرته دوی ته د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړي. ښاغلی ننګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به د یکشنبې په ورځ پیل شي.
د پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخله چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوې دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر گذار وو. یو دلایل دا و چې موږ ونه شو کړلای چې هغه ټایم لاین په وخت سره تطبیق کړو. ولې موږ په ټکټونو باندې غږ کوو چې په دغه ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش په مرحله کې مداخله ونه کړي او یوازې خپل نظارت او مشاهدین خپله مشاهده ترسره کړي.
ښاغلی ننګ وایي درې ولایتونو یعنی سرپل، جوزجان او پنجشیر کې به د رایو د بیا شمیرنې بهیر په یوه ورځ کې پای ته ورسیږي. خو په پاتې څلور ولایتونو یعنی بغلان، بدخشان، تخار او فاریاب کې به دا بهیر څکه زیات وخت ونیسي چې محلونه پکې زیات دي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې دا بهیر ژر پیل کړي. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی
رایو کمیسیون مستقل انتخابات تقاضای ما از اونا همی است.
د انتخابات له خپلواک کمیسیون زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دی په پاتې او ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي او پایلې له خلکو سره شریک کړي. کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او که په رسمي ډول له موږ سره شکایتونه ثبت شي، موږ به یې په تړاو خپلې څېړنې ولرو.
د
ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وروسته له هغې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون د غږ کوي چې د ثبات او پالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکوي چې پخوا د دغې ډلې لخوا یې پر وړاندې تحریم موجود و. خو ښاغلي عبدالله دا هم وویل چې د دې کار معنا دا نه ده چې موږ به هغه 1,200 رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول شوي منو. د نوموړي په وینا دا رای قانوني نه دي، نورې 1,200 رایې مو هم نه دي منلي. د هغوی لپاره د جلا او ځانګړي تفتیش غوښتنه لرو، ځکه په خبره یې مشکوکې رای دي او د هغوی په اړه قانع کوونکي دلایل نشته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی عبدالله یادو اوو ولایتونو ته نن له پنجشیر ولایت څخه خپل سفر پیل کړی او په خبره یې هلته به له خپلو پلویانو سره وکړي. ښاغلی خوزون دا هم وایي چې
تمام دا چې کمیسیون د خلکو حساسیت درک کړي، کمیسیون باید وپوهېږي چې تقلبي رایې خلکو ته د منلو وړ نه دي او خلک د خپلو رایو او خپل سرنوشت په اړه ډېر حساس دي. تمام دا ده چې دوی د نتایجو له اعلان وړاندې دوی باید پاک او ناپاک رایې سره جلا کړي او د هغې وروسته دوی نورې پروسې پرمخ.
په هغو ولایتونو کې چې ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیل شي، 1,409 محلونه موجود دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح‌الله سادات د شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر باید د اونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. هغه ژمنه چې مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څو ځلې ماته کړې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ د افغانستان په پاتې اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر د پایل اعلان یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید وایي په دې بهیر کې به د ټولو نوماندانو څارونکي هم برخه ولري چې دا د پروسې له شفافیت سره مرسته کوي. فیروزه عزیزي له ښاغلي رشید سره مرکه کړې او په سر کې د دغه بهیر په وړاندې د تحریم د لرې کېدو په اړه پوښتنه کړې ده.
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې په یو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي او مرسته سره وکړي تر څو هلته د بیا شمیرنې او تفتیش مرحله بشپړ شي. نو دا خپله یو ښه پرمختګ و. زموږ غوښتنه هم دا وه چې نه باید داسې وضعیت رامنځته شي چې بیا بلکې جنجال او بحران وي. نو په دوم قدم کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره ده چې کوم محلات چې 1,300 شاوخوا جات دي په دغه ولایتونو کې هغه د بیا شمیرنې تفتیش لپاره په ډېر مسلکي او په عین حال په یو ښه سرعت سره هغه بشپړه کړي تر څو زمینه دې ته مساعده شي چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او خامخا د کې بیا شکایتو کمیسیون ونډه هم زیاته ده، خصوصا د ټاکنو د لومړنۍ پایلې اعلان څخه وروسته چې هغوی په هغو شکایتو باندې کار وکړي چې معترضین یا شاکیان د بېلابېلو محلونو یا د رایې په اړه باندې لري. نو خامخا هغوی هم به وخت زیات لري. نو زه امیدوار یم، هیله من یم چې کمیسیون دا ځخت کار په ښه توګه سره کړي او دا خواري دا ځل ده چې اوس ولایتونو کې د معترضینو یا دغه معترضو ټکټونو ناظرین پکې حضور نه درلود. نو دلته دا یو ښه خواري ده چې د ټولو نوماندانو یا د معترضینو نوماندانو ناظرین به هم حضور ولري چې د شفافیت لپاره مرسته کوي.
په خپل د وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه د ثبات او پالنې ډلې لوري ورکړل شوې ده. دا به د ابتدایي پایلو لپاره څومره مرسته وکړي یا اغیز به څه وي؟
بلا شکه دا یو د کړکیچ اساسي بحث هم دلته و چې د انتخاباتو کمیسیون پایلې چې نسل لرم وره هم د وو ولایت کې تقریبا محدود پاتې شي او یا محصور و. اته 1,300 محلون څخه زیات باید تفتیش دی یا بشمنند که تر سرسی او دی ده توانه درلوده. نو که پایل اعلانوالی پا قسمی داره که اعلان کرده وی خوخام خواه باید دیده غوو بلایتونو پایل قسمی هم اعلان سه وی او ده معلوم نو چی ساخوی ده دفن خلاص که گی که اعلانه اعلانوالی نو چلن دیده غوو بلایتونو پایل سر سرخ هم نید دادی که میسونو پاره خندو نووز چه دی دلتا ده براحل بش مرسته کوي تر څو لومړنۍ پایلې اعلان شي او خلک دې د تشویش او اندېښنو
روزي او بلخره انتخابات یو مسیر پیدا کړي. پروسه درول اصلي ستونزه په دې پروسه په درول کې ده. کله پروسه وو درول سي په دې کې ستونزې پیخيږي، خندونه هم رامنځته کیږي، مغرضین هم په کلاس وکي، شک تدید هم زیاتیږي او کله چې په پایله باندې ډېر بیا بد تاثیر هم لري. نو کله چې پروسه باید مخته لاړه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ مشر یوسف رشیدو. دوستانو به هم دمدې انتخاباتو پر مسله تمکیج رو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو حقوق پوهان په انتخاباتي مسایلو کې د ملي یووالي حکومت له لوري له دولتي امکاناتو کار اخیستنه د قانون خلاف چاره بولي. په جمهور ریاست کې د ولسمشر محمد اشرف غني لوري د ټاکنیز ټیم له ناستې یو ورځ وروسته تیر شپه د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې د خپلې ټاکنیزې ډلې له رهبرۍ سره ناسته درلوده. دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم په ارګ کې هر ډول انتخاباتي غونډه ردوي، خو د دې ډول زورونه دا ټول انزورونه په ټولنیز رسنیو کې خبره سوي دي. خو د صوبات او همپلنې ټاکنیز ډله وایي هغوی په سپیدار ماڼۍ کې د دې غونډې په ترسره کولو غوښتل چې په حکومت کې خپله ونډه وشي. بیا هم فیروزه عزیزی په دې اړه بل راپور لري.
د ولسمشر نومان عبدالله چې د افغان حکومت اجرایه رئیس هم دی، تیره شپه د خپل ټاکنیز ټیم پریکړه د اجرایه ریاست له مقر سپیدار ماڼۍ نه چې و حکومتي اداره دا اعلان کړه. خغلی عبدالله د پریکړې په دې ناسته کې خپل ټاکنیزه ډله رابللې وه او هغوی ته یې د شپې ډوډۍ هم ورکړه. نوموړي له دغې ناستې وروسته له خپلې ټاکنیزې ډلې یعنی ثبات او همپالنې له پلویانو وغوښتل چې د یکشنبې له ورځې د انتخاباتو خپلواکې کمیسیون ته اجازه ورکړي چې په پنجشیر، فاریاب، بغلان، سرپل، تخار، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي فضل احمد منوي د دغې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې په اجرایه ریاست کې د دې ناستې په ترسره کولو سره وغوښتل دا وښيي چې لا هم په حکومت کې وانډه لري.
برای یک بار ما خواستیم نشست ما رو در ریاست اجرایه بگیریم تا نشان بدیم
موږ یو ځل لپاره وغوښتل چې په اجرایه ریاست کې ناسته وکړو تر څو وښیو چې لا هم موږ د حکومت یوه برخه یو، او همدا لامل دی چې موږ غواړو تر هغې چې زموږ غوښتنې نه وي منل شوې او تر هغې چې زموږ پر مخ په بشپړه ډول دروازې نه وي پرانستل شوې موږ د ټاکنو له پروسې سره مل یو، او هر کله چې ټولې دروازې وتړل شي طبیعي ده چې موږ به یوه پریکړه وکړو.
خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دې لپاره چې د ولسمشرۍ ټول نوماندان په دولتي ادارو کې د داشان ناستو جوړولو ته لاسرسی نه لري، هغه نوماندان چې په حکومت کې دي باید په دولتي ادارو کې د انتخاباتو ناستو جوړولو نه ډډه وکړي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د داشان ناستو جوړول په دولتي ادارو کې تبعیضي چلند او د لوبې خلاف چاره ده.
اصول هم د حکم کې چې باید دغه ټول منابع او سرچینې یو شان وي د ټولو نوماندانو لپاره، نو دلته د بس باید خپل نوماندان ته وزیر روښانه وي او دسې ګټه له مسل څخه پوښتنه کړي چې بیا هم اساسات رامنځته کړي، هم تبعیض او هم پاینل کې بدون نیوکه چې دوی له دولتي امکاناتو څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ویاند زبیر حبیبزاده هم وایي هغه نوماندان چې په حکومت کې دي د دوی له خوا له دولتي ځایونو استفاده د نورو نوماندانو حق تلفي ده. د نوموړي په خبره د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان باید د لوبې قاعده په نظر کې ونیسي. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې د انتخاباتو د نوماندانو پر ضد یا ګټه له دولتي سرچینو کار له دولتي سرچینو کار اخیستل معنی دي. د دغه قانون د لسمې مادې د دوهم بند له مخې د یو مشخص کاندید په ګټه یا ضرر د هر ډول شتمنیو، تسهیلاتو او دولتي سرچینو کارول معنی دي. له عامه او دولتي سرچینو او تسهیلاتو څخه برابر ګټه اخیستنه د دې قانون د احکامو له مخې له دې حکم څخه مستثنا دي. خو اوس چې د انتخاباتي سیالیو او د ټاکنو ورځې تیرې شوې، آیا په دولتي ادارو کې انتخاباتي ناستې جوړول لا هم د قانون خلاف چاره ده؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي په دولتي ادارو کې هر ډول انتخاباتي ناستې د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان پورې د انتخاباتو د قانون د لسمې مادې خلاف عمل دی.
تدویر همچو جلسات به عادلانه بودن و شفافیت انتخابات
د دغه شان ناستو ترسره کول عادلانه او رڼو انتخابات ته ذهن رسوي. نوماندان باید د لوړې تر مراسم پورې له دا شان غونډو جوړولو مخنیوی وکړي،
از همچو جلسات خودداری بکنه.
عبدالله یوازینی حکومتي چارواکی نه دی چې د خپل انتخاباتي ډلې ناسته په سپیدار ماڼۍ یعنی یوې حکومتي اداره کې جوړه کړې وه. تر دې مخکې ولسمشر او ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند محمد اشرف غنی هم د ولسمشرۍ ماڼۍ په سلامخانه کې د خپل دویم مرستیال انتخاباتي پلویانو سره ناسته کړې وه. د دې ناستې ترڅنګ محمد اشرف غنی سره د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال امرالله صالح هم په ځینو حکومتي ناستو او سفرونو کې لیدل پیل شوی دی. خود دولت جوړونکو ټاکنیز ډلې غړی داود سلطان زوی وایي ښاغلی غنی د هیواد د ولسمشر په توګه حق لري چې له سیاستوالو سره وګوري. د ښاغلي سلطان زوی په خبره محمد اشرف غنی تر دې دمه د دولت جوړونکو ټاکنیز ډلې هیڅ یوه ناسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نه ده ترسره کړې. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه تروو
ته ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تروو بجو پر منځنۍ صفه ادولس شپږنیو د فم پر سل شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلایسي. اوس په ورسو کندهار ولایت د جګړو او نامنې ول کابل کندهار ته د اتل سو ولایتونو لزره به ځای سوی کورنۍ ورغلې دي. دغه به ځای سوی کورنۍ وای تر اوسه سره مرسته نه د سوی او د جمیرا تک ته سخت اندیشمن دي. په عین وخت کې د کندهار ځای چارواکي وای چې ممکن د به ځای سوی کورنۍ شمیر تر دې هم لوړ وي چې دوی د لاسنیوي لپاره د مرستندوی بنسټونو سره ګډ کار پیل کړی دی. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
سخت جګړو او نامنوی د هیواد د تلوس ولایتونو د یو شمیر سیمو اوسیدونکو اړکړي چې د خپل سر د ساتنې لپاره د کندهار امن سیمو ته پناه راوړي.
غوړه ګډین د دغه ځای مې دی خو باران باندې وری دی خو مې کچرا نو کچرا مې په کلا کچرا مې رباني لنداکی.
عبدالغفور هم یو له دوه خلکو څخه دی چې د بادغیس د بالامرغاب سخت جګړو اړکړي چې یو میاشمخ کې خپل سیمه پریږدي او د خپل کورنۍ سره کندهار ته راسي. هغه د زیاتې ناچاري لکه بلې د کندهار په شپږم ناحیه کې د اقتصادي ناخوالو لاندې د ژوند سختي تیروي.
تاش زامر رسولې د غزه د عدالت د خونه وته وګدایلند خشته ده بارانونه را باندې وری دوه شې د خطر چې دغه څورته وګرځ تاش نه زیګر مې د ایتخته د ولکه حال لرم گزاره نه لرم د ګټ د نه لرم دوه نه لرم چې وی خو دوه نه لرم چې وی پښندا کالیم بر را کړی چې دالت بوسمانه زلیدلان چې دا مازور سړی د پښیم مازورم زم د ساعت زم دغه نو کای کچرا چې لا ټوله کومه و چوم دغه کوي ګوره ډوډۍ هغه نګور سره نګور په خو دغه کو دا ما وکاته کو حکومت حکومت یادی مشته یو کومک راکی یادی مشته یو سرپنا راکی یو ژوند زموږ برابر کی موږ که د دوی رعایت او رعایت مو ودی.
زابل، روزګان، هلمند، غزنی، فراه، بادغیس او د غور په ګډون د هیواد لا تلس ولایتونو څخه څه باندې لزر نور بی ځای سوی کورنۍ هم دا محل ستونزو ډک ژوند تیروي او د هوا په خیدو سره د خپل کورنۍ د غړو ژوند اندیشمن دي. د روزګان د گیزابل سوالی څخه د تازه بی ځای سوی کورنۍ له جملې څخه دوتنو ګل محمد او محمد هاشم د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځین شپې په لوږه او یخ کې تیروي.
په جنگو د اسات د بدروزه د اسات موږ پرارسوي یو په دایو دي موږ دغه سرپرست نه لرو چې موږ نه وسړی پښتنه وګشته د کم ځای غلی است کوم خواته زی دا و میاشته اته میاشته موږ دلته پراته یو موږ سړی مونږ نه چې دا ستراز موږ دروازه وټی کې چې کاسته ساله ته مو ژوندګی ده نه ګوډی لرو نه سرپنا لرو نه شلرو نه پات لرو دا خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ پښ بندو درولې دي
دا مالات شورته وګوره چې اسمان مو تل تک دی مزکه مو کراسه ده موږ تاسو غواړو چې موږ دلته شپږ و میاشې د مسلمانان راغلي پراته دي د ماشام ډوډۍ نه لري د کور زمينه شې نه لري چې دوی ترمزکه پر پرش کې اواره کې در بدر ټکو ټکو دی په والله دغه ته احتیاج قسم په خدای اوس پکر ته ولاړ دي اکثره
په اینی وخت کې د کندهار د کډوالو چارو اداره هم نه چی دی ولایت له لزور څخه زیاتې به ځای سی کورنۍ ورغلي چې زیاتې بیړنوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو چارو مشر دوست محمد نایاب وايي د به ځای سی کورنۍ د لاسنیوي لپاره لمرستندوی بنسټونو سره د بشري مرستو د ویش پرتګلار کار پیل کړي.
دا افغانستان د مختلفو ولایتونو اندازه کندهار د امن ولسوالیو خلک دي چې دلته په کندهار کې میشتې او مرستو ته جدي اړتیا لري. هغه تدابیر چې موږ یې د همکارو موسساتو سره همداراز کډوالو چارو د وزارت سره په ګډه لرو د هغې په پایله کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي وو چې د 3500 کورنیو سره د خوراکي غیر خوراکي توکو همداراز د نقدي پیسو مرسته چمتو کړو. خوشبختانه موږ تر اوسه پورې توانېدلو چې تر ډېره بریده پورې هغه کوم ټارګیټ چې موږ ټاکلی وو هغه د لاسرسی ولرو.
په ورستوي کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا هم په سویلي سیمو کې د بې ځای کېدونکو کورنوي پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له اړوندو ادارو یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې عاجل مرستې برابرې کړي.
د افغانستان د حج لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایی کېږي. په همدې اړه د افغانستان د حج او اوقافو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیرانو نن یو تړون لاسلیک کړ. روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د حج او اوقافو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو نن شنبه د حج پروسې د اداري چارو او نوملیکنې د برېښنایی کېدو هوکړ لیک لاسلیک کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر فهیم هاشمی په کابل کې د یاد هوکړ لیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل، په دې سره به د حج پروسه شفافه او حاجیانو ته به زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. د ښاغلي هاشمی په خبره د حج پروسې په برېښنایی کېدو سره به د حاجیانو نوملیکنه او نورې اداري چارې په آنلاین ډول ترسره کیږي.
شفاف سازی، الکترونیکی سازی و آوردن سهولت در این پروسه،
د حج پروسی برخنه که دل شفافیت و پا دی برخه که د اسانتیا و رامنزده که دل با لمونگ سر مرسته وکلی چه هم عدالت پلیشی او هم حاجیان صاحبان دیو کچنی کار لپارا اداره تا مراجعه و نکلی. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم وای د حج پروسې په برېښنایی کېدو سره به د نوملیکنې اوږده او جنجالي پروسه اسانه او چټکه شي، او زیارت کوونکي کولی شي چې د انټرنیټ د لاسرسي په صورت کې آن په خپل کور او کلي کې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره خپل نمونه ولیکي. خاغلی منیب وای له دې وروسته به د حج په پروسه کې د شفافیت د نشتون اندېښنې هم ختم شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې حج ته د نوملیکنې پروسه اوږده او جنجالي وه چې له امله یې حاجیانو په وار وار انتقادونه او شکایتونه کړي دي. عام وګړي او حج کوونکي هم د حج پروسې له برېښنایی کېدو خوښ دي. گوهر رحمان او عبدالله وای
ډیر جنجالي به وي، سړی به ډیر زیات ځورید. یعنی درې ورځې څلور ورځې مونږ ګرځېدلو سپتنام پسې، مونږ ته به ویل که سپتنام ونه کوئ نو بیا به یو کال صبر کوئ. یعنی دومره وځورېدو دغه درې ورځې چې د جون تر ټولو ستړې ورځې وي. خوښۍ زیاده ده چې د حج د سپتنام چې دا الکترونیکي شو، یعنی یو سړی کولی شي له کوره هم سپتنام وکړي. مونږ ډیر خوشحاله یو.
هغه ډیر مشکلات لرل، ځکه د یو ولسوالۍ نه به یو کس ته روانېده، کرابې لګول، هلته بازار کې به خړله زیب ته نه معلوم، یو سړنې به پوښتنه کوله، هغې به یو ځای ته ولېږه، بل به بل ځای ته، ټوله ورځ به هلته تېره کړه. نو دا ډېر یو اسانتیاوې رالی.
د دولتي دارو د چارو برېښنایی کېدل د مخابراتو وزارت اړوند د آسان خدمت ادارې لخوا ترسره کیږي. مخکې تر دې په افغانستان کې د یو شمیر نورو ادارو چارې هم برېښنایی شوي او په ځینو یې کار روان دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د منځنۍ آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړی دی او دا اوس راسره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، خبرونه ته راغلی. دا راته وایي چې دا سیمه په ټوله کې څه اهمیت لري او د دې نوې لانسې ستراتیژي جزئیات څه دي؟
ډېره مننه فریبا جانې. دا سیمه له طبیعي سرچینو مالاماله ده. ډېر طبیعي سرچینې، خصوصا ګاز او تیل لري، خصوصا بیا قزاقستان او ترکمنستان په دوی کې ډېرې طبیعي سرچینې لري. او له بلې خوا په دې سیمه کې روسیه او چین هڅه کوي چې سیالي له یو بل سره وکړي. دواړه رقابت کوي چې د منځنۍ آسیا په تیلو او ګازو زیاته پانګونه وکړي او ډېر ځان ته یې جلب کړي. او د افغانستان له لوري وسلوال هم د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. او دا هم یو پوینټ دی، یو اړخ دی د موضوع چې اهمیت یې ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو پرون یو ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان له بهرنیو چارو وزیر مختار تیلیو بیردی سره وکتل، وویل چې سږ کال واشنگټن د منځنۍ آسیا له پنځو هیوادونو سره دو اړخیز ډیپلوماتیک تعلقات زیات کړي دي. د امریکا یو پلاوی د جولای په میاشت کې وروسته له څلورو کلونو د لومړي ځل لپاره قزاقستان ته سفر وکړ. وبخشی قرغیزستان ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نومبر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رسد میردیویوف کوربه وو او ټاکل شوی دی چې په پسرلی کې د تاجکستان او ازبکستان د حکومت پلاوی د کلنۍ سلام مشورې لپاره په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میلمانه وي. په منځنۍ آسیا کې د امریکا د متحده ایالاتونو دلچسپي په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې متحده ایالاتونه هڅه کوي له افغانستان چې د منځنۍ آسیا له دریو هیوادونو یعنی تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري خپل ځواکونه وباسي. د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تاجکستان تر ټولو کمزور اقتصاد لري او تیلو غاز هم نه لري د ترکمنستان او د نورو په شان، خو د دې هیواد اهمیت بیا په دې کې دی چې له چین سره نږدې دی او له افغانستان سره د ترکمنستان او ازبکستان په شان پوله لري او د پاکستان ته هم نږدې دی.
بله، ډېره مننه کوم اسمت سران دوستانو. د منځنۍ آسیا لپاره مو د امریکا د ولسمشر لخوا د نوې اعلان شوې ستراتیژي په اړه جزئیات واورېدل. او په دې سره په کابل کې د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سو یو ځل بیا له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت د غزنی په کرباغ ولسوالۍ کې د سیمه ایز اردو د نه تنو سرتیرو د وژل کېدو په خلا کړي. د دفاع وزارت ویان فواد امان نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د تلفاتو هغه شمیرې رد کړي چې د مخه تر دې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوی و چې د دیر شو په شاوخوا کې سیمه ایز اردو سرتیري دغلته د خپلو مرشل شریکو لخوا چې نفوذي کسان ګڼل شوي وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې د خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان له لوی درستی جنرال قمر جاوید واجوا او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه یې هغوی ته معلومات ورکړي. دا هرات سیمه ایز چارواکی وایي دغلته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي دفتر مالی معتمد لطف الله حلیمی نن سهار د خپل کار په دفتر کې په ډزو وشل شوی. دا سبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې سونو ملاتړو نن په مزار شریف کې لارون وکړو. د ولسمشۍ د ترسره شوو انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې د شفافیت غوښتنه وکړه. شمالي کوریا د شنبې په ورځ ویل دوی د سوهي د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ساحه کې وبله مهمه ازموینه په بریالیتوب ترسره کړې ده. دا څرګندونه ده چې دغه ازموینه د څه شي ده. د هسپانیا په مرکز مادرید کې نن د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس کار اضافي وخت وغځید. د اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ یو سل شپږ نوي هیوادونو استازي په مادرید کې په دې اړه بحث کوي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله بې وزلو هیوادونو تداوختو زیانونو مخه څنګه ونیسي. او د ولسمشر ټرمپ اداره پلان لري چې د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي.
دوستان تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل او د غرض د نور راپورونو خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو، له خاطر پردې څخه د افغانستان سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د مویتای نړیوال لوب په دوام کې افغان لوبغاړو خپل دوه ازبکستاني سیالان مات کړ. دغه لوبې چې د افغانستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان په قربتوب جوړې شوې د روان مریض کال د قوس له شلمې څخه تر درويشتم پورې دوام کوي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د رسنوي برخې مسول مجيب قریزاده نن ازادي رادیو ته وویل جواد کریمی او ابراهیم هزاره هغه دوه افغان لوبغاړي دي چې خپل ازبکستاني سیالان یې مات کړ. د خاغلی قریزاده په خبره دي دوه افغان لوبغاړو په دې بریا سره د دې لوب په پیلو بوته لار ومونده. هیر دی نیوچ په دې نړیوالو سیالیو کې افغانستان څخه 15 لوغړی ګډون لري. د احمد شاه عبدلی د څلور ورځنی لوب په لړ کې یوشتمه لوب چې د میساینک او بندیمیر لوب ترمنځ وبې نتیجه پاتې ورسیده. د افغانستان د کرکټ بورډ وان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل د یوشتمه لوب په چاپ د میساینک لوب ډلو ګټلو د توپهنه پریکړه وکړه. د خاغلی هوتک په خبره میساینک خپل لومړی پانه کې 208 منډه تر سره او مقابل لوب ډلې بیا 209 منډه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وان فرید هوتک وایي د دې لوب هدف د کورونی کرکټ وده او د غوړ لوبغړو پیژندل شامل دي. دغه سیالي 14 ورځې وړاندې پیل شوې، 12 ورځې به نور هم دوام وکړي. او د امریکا د فوټبال د چلسی لوبډلې لوبغاړی کریستین پولسیچ د خپل هیواد د 2019 کال غوره لوبغاړی وټاکل شو. په امریکا کې د لوبغاړو غوراوی به د هر کال په پای کې ترسره کیږي. دغه جایزه هغه لوبغاړو ته ورکول کیږي چې د امریکا د فوټبال په ملي ټیم کې د تیر یو کال راهیسې ښې لوبې او لاسته راوړنې درلودلې وي. دا دویم ځل دی چې کریستین پولسیچ د امریکا د فوټبال غوره جایزه ترلاسه کوي.
او سم دوه نیوز پروګرامونه حقیقت صدای بلمړی و ورو چې پدې کې د دیونی په خبرونه کې د معلولینو او شهداو د ورثو پر ستونزو ژغیدلې او ورپسې تاندې څنګه مهروي
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. زه نسیم شفق یم او د شهیدان او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت تخنیکی مرستیاله جمیله نورستانی سره په دې بحث کې ده. اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د معلولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهداو د ورثو؟
ډېره زیاته مننه. په مجموع کې په افغانستان کې د شهداو او معلولینو وضعیت به نه وایم چې ډېر ښه دي، خو تر یو حده پورې موږ تلاش کړی دي چې دې وضعیت ته بدلون راوړو یا تغییر به ورکړو. د خپل حسبه کوو، ځکه زموږ ادارې اوس بیل شوي دي او ځینې برنامې او پالیسیګانې موږ لرو چې دغه برنامې زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي.
یو موضوع هغه ده چې په هر اداره کې د اصلاحاتو خبره کیږي. آیا ستاسو په وزارت کې هم د اصلاحاتو پروسه روانه ده او کاروانی د قوانینو او د اصلاح په برخه کې او تعدیل برخه کې څه برنامه لري عملي کړم ده کنه؟
بالکل، ریفورم زمونږ هم اصلي هدف ده او د فساد سره مبارزه زمونږ هغه اولنۍ سرخط یا ډډلاین ده چې مونږ خپل هغه ټول برنامه چې دي د تطبیق کولو په حق کې مونږ ډیر هلې ځلې کړې دي. اولنۍ مسله ده چې مونږ غواړو چې قانون ته ځینې تعدیلات راوړو. هغه ستونزې او مشکلات چې موجودی هغه به تغییر کو یا تعدیل وکړو ځکه سهولت رامنځته شي. بل دا چې کوم کارونه چې پخوا دلته شوي دي هغه ستونزې چې موجود دي هغې به مرفوع کو یا رفع کو. ځینې نور مسلې دي.
په ډېرو ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانۍ بحث کیږي. ستاسو په وزارت کې دا موضوع څه ده؟ هدف مې د وزارت څخه نیوز ده نه ده چې تاسو د وزارت په چوکاټ کې ټول افغانستان کې ولایتونو کې هم تاسو برخې لري او ادارې لري؟
بالکل، ټول کوم برنامه چې موږ طرحه کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې، ځکه شهدا او معلولین یعنی وزارت دولت در امور شهدا او معلولین یوازنه کابل نه ده، یعنی کوم اصلاحات ریفورم او برنامه چې موږ طرحه کوو ټول افغانستان د پاره ده، یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې. په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي ځینې نوې برنامه چې موږ طرحه کړې دي، پالیسیګان دي، برنامه دي، هغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علني کار کوو. اوس د دې لپاره چې وخت ځای نشي، مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي په لس دقیقو یا شل دقیقو زیادهغې کار ټول خلاصیږي، یعنی کاغذ پرانی مسلې یعنی غستی پونه ټول لندې شوي دي. زمونږ رئیس، آمر، مامور، مدیر، زخپله ټول په هغه یو تالار کې کار کوو. مراجعین چې راځي عرایضه اخیستل کیږي، کار په شل دقیقو نه خونځي، یعنی پروسس کوتاه شوي دي. عین مسلې مونږ په ولایت کې اگر چې زمونږ ادارې اوس بیل شوي دي، په ولایت کې ځینې نور ستونزې موجود دي. زمونږ تشکیل دي وړوکی شوي دي، یعنی پخوانی کسان چې اوس کوم موینیت اوس وزارت شوي دي او ځینې کسان هم د غزاینه، یعنی زمونږ درې سلور بخش دي، درې او سلور کس پاتې دي. بیا هم کوم برنامه چې مونږ لرو البته مونږ بل مقدس استخدام کړی دي د پاره چې کار په ورسته پاتې نشي، یعنی ورسوتش رسیدګي وشي. زمونږ خپل همکاران دلته د نظارت برخه همکاران او نور زمونږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي. کوم راهنمایي او کوم برنامه چې مونږ په کابل کې لرو البته ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي، راهنمایي کوي او کارونه مخته وړي.
یو شمیر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نورو ولایتونو کې هم شته. دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیا جدي وضعیت کې دي، او کله چې پښتانه ترې کېږي چې ولې هغوی وایي چې موږ مجبور یو، آیا دوی لپاره هم د کارموندنې یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره څه اقدام شوی؟
بالکل، موږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو، موږ د 15 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي. یوازې د وزارت دولت امور شهدا او معلولین نشي کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامې چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي، یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي. همدغه مسلې چې اوس تاسو وایئ کوم ستونزې چې معلولین لپاره موجود دي هغه مرفوع کیږي، که صحت عامه صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د عامو تحصیل لپاره همدست شریابی هي او انکشاف دهات که سهولتین ایجاد وکړي، او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداری د استخدام مسله یا کاریابی مسله چې تاسو ویل تا په قانون کې مونږ راوړید چې معلولین لپاره څومره سهمیه به ورکړي، او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي، هغه د کسان لپاره چې دوی درس ویلي دي او تحصیل لري. نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی دوی لپاره چې آزاد په شغل لري یعنی حرفه لري، دوی لپاره مونږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده. هلته مونږ یو میاشتې مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامه زمونږ کلاس شو چې تقریبا دلته 300 معلولین لپاره چې دوی حرفه زده کړي وي، او ټولګیتونه چې ابتدایي یو وړوکی دوکان دوی ځان لپاره کول شي چې جوړو کې په مختلف برخونو کې مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطي لیندوانی آبرسانی نور تلویزیون جوړول او برق د مختلفو بخشونو کې دوی ترننګ یعنی آموزش واخیستل د شپږ میاشتو لپاره، او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو. دا خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته جوړ کړي او روزي حلال ځان ته پیدا.
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو، او د شهدا او ورثه او دوی ته د میاشتې په څه مقدار پیسې ورکول کیږي؟ د ماش
په مجموع کې 300,000 بله اندری لکه معلول او شهید دی، معلولین مکمل طول ده امسال اینا همگی تنخواه خدا گرفتن طول خپل ماشون اخیستی دی، او دو شهده ها چون پا دو استی پک دوی تا تنخواه ورکو یا نظامی برخدی چه اقوی هم مستقیم خپل طول تنخواهگان اخیستی دی، او ده تیر کال پیسی چه دوی پاتی دی مونگ رئیس جمهور تا پیشنهاد کردی، اقوی وزارت مالی سر مونگ خبری کردی، دوی مونگ سرجمنی کردی چه در قوس پوری مونږ ان شاء الله مونږ ته بودیجې ورکې ویزه کې دا د تیر کالونو مسولیت په مونږ نوځه کز مونږ یو کال کیږي دا په خوانی ستونزې هم مونږ تلاش کوو دا زمونږ مسولیت دی، حتی رئیس جمهور سره ریاست اجرایه سره ټول سره مونږ په تماس کې پیشنهادونه مونږ لګیلې دي چې هر څومره زر کیږي مونږ دغه پیسې کوم چې د دوی تنخواګانې دي مونږ ته پیسې یو بودیجې راکی او مونږ دوی ته ورکو.
د خیالي معلولینو په اړه هم کله کله خبرې کیږي یا ځینې خلک مطرح کوي یا کله کله پرسنوي کې مطرح کیږي، آیا مونږ خیالي معلول لرو کله په سشمیر کې چیرته آیا سیړنم کړي برسیم کړي کنه؟
نه خیر، د معلولینو په برخه کې اصلا خیالي معلول نشته، ځکه کېدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټه صحیح ده الته راجع کیږي د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي، کېدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% د غلری لسرند معلولیت لري، یو کس 40%، یو کس 50، یو کس هم 80 تاکه که شاید تفاوت راسی. حال دا چه دوایی چه یو کس حس ستانه معلول نشته داستون زه بلکل ده معلولیت به برخه که زده بیخی ردوام اصلا دست سوک نشته چه معلول نوی او دلت خیالی کار تخسته لیوی
ده تاسو ده تشکیل لوی دو سره نکلا چه ده معینیت په وزارت باندی بدل سه ستاسو په کارونو که خوال رغل کنه ده یو، او بل آیا لازم بودیجه چه تاسو تا په کار ده لره کلا هم مشکل لری په دی برخه که
کلا چه زمونگ داره ده غشیوی دی بیل شوی دی اغا تشکیل چه مونگ ضرورت لرو تروس مونته ورکر شوی نه دی، یعنی مونږ په تشکیل باندې کار کړی دی ځکه یو موینیت زمونږ اوس نوې جوړ شوی دی نظامی موینیت، د دې تشکیل تر اوسه یو قسم نشته، هغه په خوانی تشکیل چې موینیت تشکیل وو په هغه تشکیل کې مونږ ډیر کارونه کړی دی. دا زنوایم چې زه د دې ادارې مسؤل یم، یعنی زه به وایم چې مونږ ډیر کار کړی دی، از خپل تعریف کوم نه کوم کار چې په دغه نو سر کار شوی دی دا شاید چې په 15 کال مخکې د دومره کار نه و شوی چې اوس سر کار شوی دی، خو مونږ دا بسنده نه منو، یعنی دا کارونه مونږ په دې اتکا نه کوو چې دومره بس دی نه، اوس مونږ ځان د سیګنو چې په اولنۍ سټیپ کې مونږ قرار لرو، باید ډیر هلې ځلې وکړو تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې مونږ ټارګټ تعین کړی دی هغه ته ځان ورسوو. یو مسله او کوم بودی بودیجه چې مونږ پیشنهاد کړی متاسفانه وزارت مالیه مونږ 28 میلیارډ پیشنهاد کړی وو مونږ ته 2 میلیارډ ورکړی دي. تاسو دا تفاوت وګورئ، مونږ د تیر کال درې سالور کار مخکې مونږ قرضداریان پاتې دي، شهدا او معلولین او حقوق پاتې دي، متاسفانه مونږ ته 2 میلیارډ ورکړی دي. تر څو چې دولت مونږ ته بودیجه ورنکړي زمونږ هغه خدمات، کوم خدمات چې مونږ رایه کوو، یعنی اولنۍ مرحله اولنۍ استیپ چې هغه حقوق دي یا ماج دي، مونږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي. خو مونږ هلې ځلې ډیر زیات کړی دي، دستاورد دي لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربط مراجع نه مونږ کومک غوښتلی دي او هغه مونږ سره همکاري کړی دي. ځونې نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستی یعنی او نور کارونه چې مونږ کړی دي یوازې د دولت بودیجې پیسې نه دي، نور هلې ځلې مونږ کړی دي او دا کارونه مونږ کړی دي. بیا هم په دې تکانه کوو، زما تقاضا دا ده چې د بودیجې په حقله مونږ ته خاصه توجه وسی.
آیا د شهدا او د ورثه او د بزدکړې لپاره خاص پروګرام شته او دغه راز د نابینا او خلکو لپاره؟
از ذکر دو پاره خو عمومی مسئله ده، ورثه شهدا البته دوی مکاتب تزی درسوی کله چې د مکتب نه فارغ شي د لیسانس مسئله بورسیه دلته مونږ یو بخش لرو بیزیستی بخش مونږ داده چې مونږ د تحصیلات عالی سره تفاهم نامه امضا کړی دی. کله چې بورسی راځي هغه د شهدا او ملین د پاره اختصاصي بورسیه مونږ ته سهمیه ورکوي بارنه یک ایوادونه ته، مثلا هندستان ته سر کول مونږ تقریبا اتیا د معلولین او شهدا او ورثه ته مونږ بورسی ورکړ چې دوی تللی دي درس او سندستان کې درس وی دا او دلته په داخل کې نور پنتونونو سره مونږ تفاهم نامې امضا کړې دي چې په تخفیف سره یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوي.
ډیره مننه کور مو ودان.
ډیره کوم تشکر تاسو نه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. دا اونۍ د هغه ځوان په اړه غږیږو چې سترګې یې څه نه ویني خو د ماسترۍ تر کچې یې زده کړې کړي او اوس په یوه دفتر کې کار کوي. دا ځوان چې الیاس امید نومیږي ترې وابورو چې له لاسته راوړنو ډک مزل یې څنګه کړی.
پستیو بلندیو که در زندگی مرا خو میداد ما او را میگفتم خیر است ای حل میشه و آدم پیش میره.
د ده په اړه یې همکاران او خپلوان څه وایي؟
تحصیل جدید و ما فکرش آزاد بود، حوصله‌ای که دارم و شخصیت که داره خوشم آمد.
دو لیسانس دارن و ماستریشان واقعا مرا حیرت زده ساختن.
او هغوی چې معلولیت لري څه ډول د الیاس امید په څیر خپل راتلونکی جوړولی شي؟
د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر سي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه رویا مادومی وړاندې کوم.
ډیر داسې ځوانان هم شته چې د امکاناتو د درلودلو تر څنګ د پرمختګ لپاره هڅینه کوي او سل او زر بهانې لټوي چې خپل حالت پرې توجیه کړي، خو تر څنګ بیا داسې ځوانان هم شته چې د زرګونو ستونزو له موجودیت سره بیا هم نه تسلیمیږي او د پرمختګ لپاره خواري کوي. دا دې ځوانانو له ډلې یو هم الیاس امید دی چې دواړه سترګې یې دید نه لري خو د ماسټرۍ تر کچې لوړې زده کړې کړي او اوس په یوه دفتر کې کار کوي. امیدواری د افغانستان اوږدې جګړې د سترګو دې ترې واخیست، خدای هم داسې کینه نست او د ټولو ستونزو باوجود هم ښوونځی پیل کړ.
ما بینایي چشمای خدا د اثر جنگای افغانستان
په 1992 کال کې چې له 1901 هجری شمسی کال سره سمون لري، ما په افغانستان کې د جګړو له امله د سترګو دید له لاسه ورکړ، خو له هغه وروسته په ما کې یو قوت او اراده پیدا شوه چې زه باید هڅه وکړم، زحمت وباسم او د ټولنې له نورو خلکو سره ځان برابر کړم. هم دې ته په کتو سره مې په پاکستان کې مکتب پیل کړ او وروسته افغانستان ته راغلم چې دوه کاله مې د حبیبیه په لیسه کې په سامي ډول امتحان ورکړ او له یاد خوندي څخه مې د 12م ټولګي شهادت نامه تر لاسه کړه.
از جمع شهادت نامې سند وزارا گرفتم.
د معلولو کسانو په ځنګړی توګه د هغوی پاړه چې د سترګو دید نه لري یو ټولنیز باور دادی چې دوی زده کړې نشي کولای او آرام دي د کوټې په کونج کې کینی. خو الیاس امیدوایي د لټولو ستونزو سره ثابت کړه چې معلول کسان هم درس ویلای شي او هم پرمختګ کولای شي.
وخت کې ما در یک جامعه مثل افغانستان معلول میشیم،
کله چې موږ د افغانستان غوندې په وټولنه کې معلولیږو د دویم او دریم لاس خلکو په څیر راته قتل کیږي. حتی کورنۍ می باور نه درلود چې زبا درس وایم. زه چې به خونځي ته تلم استادانو به هم راته ویل چې ته نشې کولای درس ووایې. دا چې ته نابینا یې موږ ستا لپاره درسي مواد نه لرو. البته دا خبرې ما تاسې ته په ښه ډول وکړې. هغوی به زه ډېر توهینولم او نه پوهېدل چې څه وایي. ما به ورته ویل چې تاسې یوه میاشت ما د زده کوونکي په توګه ومنئ، که زده مې نه شو بیا درس نه وایم.
اگر ما درس ته پیش برده نتونستم باز ما دیگه نمیخوانم.
الیاس امید وایي د ښوونځي تر څنګ انګلیسي هم زده کړې وه او دې ژبې مرسته ورسره وکړه چې کار ورته پیدا شي او د لیسانس تر څنګ ماسټري هم وکړي.
با نهادهای مثل CRS یعنی بایستی مترجم
له مختلف بنسټونو لکه CRS سره می دژباړن په توګه کار کاوه. بیا په یو بل موسسه کې د پروژې مدیر وم او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د خوونې او روزنې څنګ د مرستيال په توګه می هم کار کړی دی. ورسته د سکالرشپ لاري کاناډا ته لاړم. لومړی لیسانس می هلته په ټولن پوهنه او قانون کې اخیستای. دویم لیسانس می په خوونه او روزنه کې اخیستای او د هغه ځای یو برحاله خون کيم چې اسناد په ټوله دنیا کې چلیږي. ورپسې می ماستری د عامه ادارې د پالیسۍ په برخه کې کړې ده.
د الیاس امید میرمن رخشانه وایي د ژوند ملګری یو با شخصیت کستی او د ایله معلولیت سره ستونزه نه لري.
تحصیل جدید ما فکر شازاد بود او سلیک دارم و
تحصیل آزاد فکر حوصله او شخصیت می چ بکوت خوخ می شو. خی انسان ده تری خوشاله ام او راته ګران ده. دا سینه ده که څوک دیت نه لري هغه ژوند نشي کولای. هغوی هم کولای شي ډیر ښه ژوند وکړي. الیاس امید لما سره دی و ملګری غوندي ډیر خرویه کوي او معلولیت یې په ما هیڅ تاثیر نه لري او نه کوم مشکل ورسره لرم.
هیڅ تاثیر نه لري نه مشکل نه لرم معلولیت.
دا الیاس امید همکار زیبا حیدری وایي نو مواړی د نورو روغو کسانو په سیر خپل کار په ډیر ښه ډول کوي.
امو وظایف که به ما داده میشد برای
هغه وظایف لایحه چې موږ تسپارل کیدی الیاس ته هم ورکول کیدی. په هغه وخت کې بچی مکار کاوه، الیاس به هم کار کاوه او تر موږ به یې په ښه ډول کاوه. موږ ټول همکاران په الیاس ویاړو او په دفتر کې د موجودیت ټول همکارانو ته د انګیزې وایسته.
ایجاد انګیزه به تمام همکارای مو میشد.
دا ښاغلی امید یو بل همکار سوریا قدری وایي کله چې امید ولید د هغه وړتیاو ته په کتو سره حیران شوه. نوموړی زیاتوي د امید تر لیدلو مخکې دا سوچ نه کاوه یو کس چې د سترګو دید ونه لري دومره پرمختللی دی وي چې آن ماسټري هم کړی وي.
امید صاحب از وقتی که به دفتر ما اومدن
لکم وقت رئیس چې امید صاحب دفتر ته راغله د ارادي او انګیزه درلودونکو انسان دی. د ډیر هڅه کوي چې ځان او د ځان په څیر نورو کسانو ته کاری فرصتونه برابر کړي او هغوی چې اړتیا لري مرسته ورسره کوي. یعنی دا خبره ډیره کوي چې تاسو باید لوړې زده کړې وکړي او لاسته راوړنې باید ولرئ. امید صاحب پوه او لایق کس دی او موږ ډیر څه ترې زده کړي. ما مخکې فکر نه کوو یو کس چې معلولیت ولري هغه دې په دفتر کې کار وکړي. خو کله چې امید راغی انګلیسي یې ډېره ښه زده وه او چې د دوی د لیسانس او ماسترۍ خبره شوم واقعا حیرانه شوم.
واقعا مره حیرت زده ساختن.
الیاس امید ډېرو هغو ځوانانو ته د لارې یو څراغ کیدلی شي چې د روغ وجود او امکاناتو باوجود هم د ځان کورنۍ او ټولنې لپاره څه نه کوي. امید نورو ځوانانو ته وایي چې د ده په څیر هڅې دې وکړي او یو ځای ته دې ځان ورسوي.
که آدم باید تلاش کنه، زحمت بکشه، هدفمند باشه.
طبعا انسان باید هڅه وکړي، زحمت وباسي او هدفمند وي. افغان ځوانانو ته زما مشوره ده چې بیکاری، خراب اقتصاد او نور مشکلات دې نه بهانه کوي. ستونزې ما هم ډېرې ولیدې خو هیڅکله ناهیلی نه شوم. له هغو لوړو ژورو سره چې مخکې دلم ویل به مې چې خیر دا ستونزې حل کیږي او زه مخکې تلی شم. خو اوس ځوانان دې خبرو ته نه ګوري. کله چې یوه هدف ته په رسېدو کې له ستونزو سره مخ کیږي همالته درېږي، مخکې نه ځي او ډېر ژر تسلیمیږي. خو دوی باید ونه درېږي. ځوانان هر کار کولی شي په دې شرط چې ځان وپیژني،
به شرط ای که آدم خود را بشناسه.
روانم حاصله می دلوی دلی پاس دلی روانم حاصله می دلوی دلی پاس دلی.
هغه ځوانان چې څه نه ویني له کومو ستونزو سره مخ دي او د دوی د ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د بشري حقونو له یو فعال فخرالدین فایز سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
ا
هغه کسان چې د نابینای له معلولیت سره مخ دي له کوم ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې دوی
دقیقا نابینایان هم په خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي هم په اجتماع کې هم په ټولنه کې بل چالش چې دوی لري د استخدام په اړه د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام شي خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا حتی کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي او همدارنګه بانکونو کې د معلولینو دپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي معلولینو ته دغه حق خصوصا نابینایانو ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري طبعا معلولین ستونزه لري ولی حمایت د معلولینو څخه خصوصا د نابینایانو څخه دا دي چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونه ته تبارز ورکي
څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي
بالکل خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون نه تصویب نه وروسته په دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کړي پخه خلک دا سه فکر کوله چې معلولین توانایی نه لري معلولین به ظرفیت نه لري معلولین محتاج قشر اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي یعنې د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده معلولیت ناتوانی نه دی نابینایي خپل ناتوانی نه دی نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی د یو انسان په سترګو وګوري د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي او دولت څرنګه چې مسؤلیت لري د ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کی باید دولت د معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنوانسیون دوی ته ورکړی دی هغه فرصتونه باید برابر کی
نو یو بل مسله د زده کړو ده یعنی په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره څه باید وشي چې دوی هم وکولی شي تعلیم وکړي
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته په قندهار کې هم کوم معلومات زلرم سته په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب اما په کافی اندازه نست زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسی او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي
د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی په دغه قانون کې یعنې د دوی لپاره د کومو مسایلو خبره شوې ده یعنې د کومو حقونو خبره شوې ده
په دغه قانون کې مثلا واضح لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سړک کې را روان دي نو باید موټر ودروي او هغه معلول راهنمایي کې تر څو چې د سړک نه تیر شي بیا نو موټروان کولای شي چې د سړک نه عبور وکړي دویم تاکید دا دی چې مثال په ډول هغه کسان چې پیاده زی او په پښو زی دوی ته هم دغه قانون راهنمایي کړی دی چې که مثلا د دوی سره وژه په وژه یو معلول روان دي نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کومک وکړي تر څو چې د سړک نه تیر شي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي نو دغه عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګ راتګ کې د دوی سره کومک وکړي
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو اوریده تر بل خبرونه مو په پاک الله سپارم
کی شخبی دم سی تو کم پروی زد افیت آس کی شخبی دم سی تو کم هر نرگست یه جام ورکڑ هر نرگست یه جام ورکڑ هر گل بوٹی یه یا غیسو هر پان خمار دا هر گلاب مشرا بیش دادا مستو پسر لائی دے دادا مستو پسر لائی دے دادا بور سبت گو بیدا هر پان خمار دا هر گلاب مشرا بیش دادا مستو پسر لائی په خلوت تا کې د خاموشي او غشورې د سینې په خلوت تا کې د خاموشي او غشورې زیرو پم پکې راځي آشاوانه پریادې شو زیرو پم پکې راځي آشاوانه پریادې دادم دادم دادم
شرابش دادم از تو بزر لینه دادم از تو